درنو اوریدونکو ستړي مشه دلته په پراک کې د سهار 8 بجې شوې، په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې له غرمې وړاندې 11 نیمې بجې دي. په روانه خبری غړې کې موزه نجیب امیر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم راپورونه راسره دي د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه. د بروستو د تدر پیژنو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې بوریوال کاکړې تاسو وړاندې کوي.
لومړی دا مهم خبرونه سرچکه. په مومند ایجنسی کې بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه غړي وشل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای په جګړه کې د ماشومان استعمال د منلو وړ نه دی. او د ترکی په پلازمینه انکاره کې 14 کسان وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. په مومند ایجنسی کې بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه غړي وژل شوی دی. لومړی پیښه په دروازګۍ یکه غونډ کې شوی چې وسلوالو هلته پر شمسی ټیوبویل موجود د خاصدار ځواک دوه غړي په ډزو وژل دي. په دویمه پیښه کې هم وسلوالو بیګانه وخته د خاصدار ځواک پر لاټرۍ نومي پوسته برید کړی او د یاد ځواک اوه غړي وژل دي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې پر لاټرۍ پوسته د برید ذمواري منلې ده. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تښتول سو دوه ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته په لیږلسوي په کم 1 منټه ویډیو کې ملک جانان او مزګای په یو کوټه کې ناست شودل سوی دی. د طالبانو یو ملګری چې په ویډیو کې نه دی شودل سوی له ناستو ملکانو پوښتنې ګرویژن کوي. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 5 ورځې مخکې له پېښور خوست روانو چې وتښتول سو. دوی له شمالي وزیرستان خوست د تللو کډوالو د بیرته ستنېدو پر موضوع له ځینو حکومتي چارواکو سره خبرې کړې وې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو نه ده. د دې کمیسون ویاند رفیع الله بیدار بیګا مشال رادیو ته وویل چې په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیو او ظلمکیو په جګړو کې ډیر کار اخیستل شوی دی. د وای د دولت مخالفین د جنگي موادو په وړلو کې د جنگي موادو په ځای پر ځای کولو کې ځانمرګ بریدونو کې او ان تر دې چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصدو لپاره له کوچنیانو استفاده شوی ده. تر دې یو ورځ وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو رپورت کې ویلي چې وسلوال طالبانو تیر کال په عملیاتو او د ماينونو د کرلو لپاره له ماشومانو ډیر استفاده کړې ده. د طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2015 کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستان وتلې دي. د نې پناما دی اداري مشر موجيب خلوتګر بیګا مشال رادیو ته ویل چې له هیواد د خبري اعلانو او د رسنیو د کارکونکو تګ ته اندیشمن دي. تر دې وروسته چې خلکو په افغانستان کې داسې ګمان وکړ چې د اروپا سرحدونه د افغانانو، عراقیانو او شامي وګړو پر مخ پرانستل شوي دي، نو افغان خبریالانو هم افغانستان پرېښودل پیل کړل. د موجيب خلوتګر الفاظ. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت په وینا په وروستیو کې تر 2.5 لک ډیر افغانان اروپا ته تللي او هلته پناه اخیستو درخواستونه ورکړي دي. د ترکی په پلازمینه انکاره کې 14 کسان وژلي او 16 ټپي کړي دي. دا 14 د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګڼې پر مهال شوې ده. د ترکی حکومتي اژانس وایي چې حکومت تر پیښو وروسته د خبري رسنیو لري ساتلو امر کړی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا 14 چا کړی ده. په دې وروستیو کې هلته کوردي یاغیانو، داعش او یو بل کیڼ اړخي سخت دریځي ډلې بریدونه کړی دي. د اکتوبر په میاشت کې د انکرې د اورګاډي تمځای ته نږدې د امن پر یو لاریون بمی برید شوی و چې 102 تنه یې وژلی و. دا له کلونو راهیسې په ترکیه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی و چې تور یې پر داعش پورې شوی و. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه دراوسته. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په موخه د اوربند دې تړون ته رسیدلی و کوم چې لننه پیلېږي. خو په بغداد کې د امریکایي پوځ سیمه ییز ویاند کرنل سټیوان ویلی دا سشکاري چې روس د خپل بریدونو کمولو لپاره تیاری نه ده کړی، کوم چې د د پوینا د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه کوي کړی دي. نموړي د چړشمبه په ورځ خبري اعلان ته ویل
there has been no lessening of the intensity of
دی وای د روس او شام د هوایي بریدونو په شدت کې هیڅ کمی نه دی سوی، بلکې د هغوی په بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. روس وای د بریدونو هدف یې د ترهګرو ډلو لمنځه وړل دي، خو امریکا او د هغوی نور اتحادیان بیا وای چې روس د بشار الاسد د رژیم منځلاري مخالفین هم په نشه کوي. د ایران بینکونه په تیرو څلورو کلونو کې په لومړي ځل د پیسو لیږلو لپاره له نړیوال بانکي نظام سره تړل کیږي. دا نظام سویفت نومیږي چې له مخې یې له یوه هیواد بل هیواد ته پیسې لیږل کیږي. دا له هغه وروسته ده چې د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي مسلې پر سر د مهم تړون له مخې په تیرې میاشت کې له ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سو. چارواکو د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د دې ګام له مخې د ایران مرکزي او 15 نور بینکونه د فروری له 14 نیټې راهیسې له دې نړیوال بانکي نظام سره د وصل کېدو کار پیل کړی دی. د ایران په انقلابي ساتونکو ځواک پورې تړلي بینکونه لا هم د امریکا تر بندیزونو لاندې دي، او د امریکا بینکونه اوس هم د دې اجازه نه لري چې له ایران سره کاروبار وکړي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له سراج زهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپۍ/پیسې غستل کیږي، او په 1.5 روپۍ/50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ/50 پیسې، او په 1.25 روپۍ/پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ، او په 1.43 روپۍ/50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25.85 روپۍ/پیسې، او په 29 روپۍ/پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ، او 25 روپۍ/پیسې. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ/پیسې، او په 1.53 روپۍ/پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي، او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي، او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 9 او 15، او کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویشو د انټرنیټ لارې په مشال رادیو ټکی کام. په روانه خبرونه کې اوري چې په مومند قبایلی سیمه کې بیګا دوه بریدونو کې نه خاصدار سرتیری وژل شوې دي.
وای
نو وډ ډیډ بارډیز از ال ټیرورست هر ټول په ګولو یې ستوري ټول په سرون یې ستوري او هغه دا د ریپورتو دا ملي په لور نور په سلوس کې کفنه مو په نور ورته دا کوي او پټه وټه دا
دا د یو ډاکټر غو د شمالي وزیرستان د دوه تختول شو ملکانو ویډیو خبره شوې ده چې راپور پیلرو. د فاټا سیاسي اتحاد په خبر کې د اف سی آر خلاف مظاهره کړې. په دې اړه راپور لرو. قبایلی مشران وایي حکومت د دوی سکولونه بندوي او فندونه په جیب کې اچوي.
دا غا څومره پیسې چې د بارنر سي د میر وا فاټا ته د میر د تعلیم د پورا دا په دې فاټا سیکریټریټ شو ورکیږي. د میر د فاټا سکولینا دا غا سه وران وی جوړ پروت دی.
په نړیوالو راپورونو کې اوري چې بیګا د ترکیې سرخار انقره کې 14 لزګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې، او د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ په اړه هم د تا یو راپور لرو. را سره حسین راپور نه هم لرو. رازو د خبرونه لومړی راپور ته. د مومند جنسي چرواکو نن د پنځشنبه په ورځ مشال لړیو ته ویل چې تیر شپه په دوه بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه سرتیری وژل شوې دي. لومړی پیښه په دروازګۍ سیمه کې او دویمه په لاټري چیک پوسټ کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دواړو بریدونو ذمهواري قبول کړې دي. په موکړې په دې اړه لسیمینه د شهنواز ترکزی را لګلی راپور ته.
په محمد جنسای کې بیګا د شپې په دوه بیلا بیلو پیخو کې نه خاصدار غړي وژل شوی دی. په دغه کې د وو خاصدار مړی د غلنۍ محمد جنسای لوی روغتون ته وړل شوی و. د یاد روغتون مشر ډاکټر ریاض خان وای په دې وژل شوو کې اووه تنان په لاټري پوسټ په نیالۍ تحصیل او دوه تنان په دروازګۍ یکون کې وژل شوي دي. یو تن امین چې د دروازګۍ اوسېدونکی دی وایي چې د پیښې په وخت هغوی د ټوپکونو د ډزونو اوازونه اورېدل. او د شو قدر تحصیل پسې مشنو غونډو کې د څارو یو روغتون هم په باروتو الوازول شوی. د سرو کلی تانې د پولیسو مدد محرر مشال رډیو ته وویل
چې کومه دماکه شوې وه ګورنمنت وټرنری هسپتال میجر حبیب الله کورونا یو کمره او یو کچن دا ډېر نږدې
او په لاټري پوسټ کې د وژل شي وو خاصدارو د وژنې پړه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په خپل سر منلي او وایي چې د وژل شي وو خاصدارو وسلې هم له ځان سره وړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسجد علی د هغو دو ملکانو ویډیو خبره کړه چې 15 ورځې وړاندې خوست په لاره د کرم ایجنسی له ببرک تانې نه تختول شوی. په ویډیو کې دواړه مشران ملک جانان او ملک مزاکی د ژمی په مناسب لباس کې خودل کیږي. طالبانو د دغو مشرانو د خوشی کولو لپاره دمګړې ته څه ډول شرایط نه دی وړاندې کړي خو وایي د وی جرګې لارې به د دغو مشرانو برخلیک ټاکي. سیلاب مسجد له ډیرا اسماعیل خانه.
د تاریخ طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ڈال یو کمانڈر سیف اللہ وزیر مشال ریڈیو تا د قطبی وزیرستان دو اغو دو ملکانو جنان او مزاگای لیا مزادین ویڈیو را لجلی دا چکوم د دغه ڈال زن کسانو پینزو رز مخشی د کورم ببرک تانی دی سیمینا آغا وقت تشتولی و چکالا دوی د پشتونخواس تر پندغولی پیشاورنا د افغانستان خو سیمی تا بیرتا روان و. دا ویڈیو پشپیش منٹا پنزت سالویش سیکنٹونو بند مشتمل دا. دوارا ملکون پا ویڈیو کشی پا یوی کوٹیک شی ناس توشولی شوی جوات کڑی شوی دی. پا گرم تک روک شی نغشتی پا سرونای چترالای ٹوپای پا گونڈوب شوی گرم کمبالا غوڑ دل دا. دی طالبانو یو ملگرائی چی پا ویڈیو کشی وشولی جوات کڑی شوی ندائی دی دوینا پشتانی گاوی جنی کیوی. دی جنان پا نوم پا جندلائی ملک دی طالب دے یو پشتنے پا دا رنگ زواب ورکاوی. یادا دیوی چه دا ملکون دا افغانستان خوز سیمه تا پکردو ورا غلیو دا قطبی وزیرستان کا بایلیانو دا بیر تارا تک دا پارا دا گرینڈ جرگی پا وساطات دا زن اکومتی چارواکیو سارا جاغ دلی و خو خوز تا دا واپس تک پا وقت دا طالبانو پا منگولو کشش کل شوال. دا دے ہاں یادوی چه پا داغا بار ایک شد طالبانو یو بل کمانڈر کاری سے فلا مسود تیر مسخوتان مشال ریڈیو تا دے ٹلیفون پی لیکی وشوالی دی چه دے بندیانو ملکانو پا بار ایک شد دوی پا خوست کشے دی مشتو وزیرو مسودو او داورو کبالیانو دے مشرانو ملکانو آلمانو جرگارا غشت دا چه پا کمک شد با دے دغو ملکانو دے خوشکاولو لیا بندی ساتلو پریکڑا کیجی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د سیلاب مسجد رپورٹ ماوریده د مشال رډیو دا په میډیم ویو شپږ سوي شاوریدونکو کتا سو انټرنیټ لری هم دا شیبا www.mashalradio.com ته سرور خره کوي. مشال رډیو مونږ دا سلیکو MASHALRADIO. د خبرونه او د مشال رډیو نور خبرونه تاسو نه خپني غوریده شي د دې ترڅنګ تاسو سمارٹ فون لرے تاسو آغ خونی تلار شی چی تاسو ایپس رخ کتا کولی شی حل تولی که تیون این او بیا حل تا مشال لڈیو پیدا کئی او زمان خپراوانی پاکی رنی وره. پا بنو که زائی او قبائلی مشاران وای حکومت پا دی پلما دزونو سکولنو دا بندولو پریکڑا کوی چی گواکی ورکیز دا کون کشمیرا کافی نده. دوی وایي دا کار مناسب نه دی ځکه چې د فاټا سیکرټریټ ته د تعلیم لپاره ډېرې پیسې راځي چې ترې تم شي او قبایل ترې محرومه پاتې شي. خو د فاټا سیکرټریټ بیا وایي نور به د ملکانو په خوښه نه بلکې د میرټ په بنیاد سکولونه پرانیزي. عمر دراز وزیر له بانونه.
د نیم قبایلی سیمو احمد زای او عثمان زای وزیر قبایلی سیمو کې د فاټا سیکرټریټ لخوا د سکولونو یا خونځایو تړلو او یا نورو سکولونو کې ګډولو پر ځای د جرګو مرکو او غونډو کولو لړۍ دوامدار ساتلې. د دوی په وینا فاټا سیکرټریټ لخوا نوټیفیکیشن کې قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې په سکولونو کې د اویا نه کم شمیر زده کوونکو په بنیاد خونځای یا سکولونه ختمولې شي. د شمالی وزیرستان او افاربنو تعلیم سانګې چارواکو په وینا افاربنو کې سالویخ او شمالی وزیرستان کې د شپېتو نه زیات سکولونه د دې نوټیفیکیشن تر مخه ختم کړل شوی او یا په نورو سکولونو کې یو ځای کړي. چې د مشرانو په وینا په کې داسې سکولونه هم شامل دي چې سلګونه زده کوونکو په کې زده کړې کولې او یا په سیمه کې هم دغه یو سکول یا خونځای به و. د جانی خیل قبیلې مشر ملک مویز خان وویل د قبایلی سیمو د پسمانده ساتلو سازشونه روان دي.
میرزا مجبور امینا چې په یو سکول کې 20 کسون یا 30 کسون سبق وایي او تا هغه سټاپ او هغه وړ کی ابل کتابوزه بدالې کې او ختمې کې او باندې کې چې ته دا سکول نه په کیلومټر نه لره یو بل تاویر والے اور وس اثر اتلای نشي. نو دا 20 کسون دا 30 کسون دا د به تعلیم کړل.
ملک لیاقت علی وویل سومره پیسې چې د فاټا په نوم راځي فاٹا سیکرٹریٹ کے ختم شی
دا غا چومرا پیسے چے دے بارن ارسی دے میڑ وا فاٹا تا دے میڑ دے تعلیم دے پورا دا بدی فاٹا سیکرٹریٹ شو ور کیڑی دے میڑ دے فاٹا سکولینا دا غا سے وران وی جوڑ پرتا دی
کلامو چے پدی اڑا دا قبائلی سیمو تعلیم سانگے مشار ڈائریکٹر ایجوکیشن حمید اللہ جانا و پختل. نو دوی وا وایل
100% انرولمنٹ او کوالٹی ایجوکیشن از امنگ کمپین دے کم اؤٹ اف سکول چلڈرن سو ور ہم دی پودا فٹا منگ سکولن تراولو او زمنگ چینج راولو تھرو ایجوکیشن زمنگ سر دی سکولن کمیونسٹ دے ار سبارا کسانو باندے یو سکول دے تروٹ فٹا 875 ماشومان باندے یو سکول دے پکی پی کے کمی دے نو د ماشومان دے چے دے پراپرلی ریشنلائزیشن وشی چے رقم زے کی د سکم دے اگلاز ا کمی پورا گوت می کمیونٹی ماشومان سکول تا زیات را وستل نو غل به زمونږ هر څو ورکو او وختونه تیر شو چې چا به ملک د چکه مده نو کران به ورکولې مرټ باندې به خبره کیږي ان شاء الله.
قبایلی مشران دریز لري چې د دوی پسیمو کې په زنو زایونو کې تر لره لرو پورې یو سکول وي او کاغه ختم شي نو شتا زده کون کې به هم د تعلیم څخه محروم شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انځوریزي ګالری
اونیزي خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com. امریکا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د مرستې په موخه پاکستان ته F-14 جنگي الوتکې ورکوي خو په دې نیوه کې هم کیږي. په خپل د امریکا د کانګرس ځنې غړي پر پاکستان بې باور دي وای خی پاکستان د الوتکې د نورو مقاصدو لپاره وکاروي. نو په داسې کې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ دغه نوې دفاعي مرسته او ملګرتیا د اړیکو د خکېدو لوري ته اشاره کوي که څنګه؟ ملیحا میرزاده په دې موضوع راپور لري.
د امریکا حکومت پاکستان ته د شپږ سوه نه نوي ملیون ډالرو په لګښت اتو F-14 جنگي جازونو ورکولو منظوري ورکړې. د امریکا د کانګرس د پارلمان غړي به په راتلونکي 1.5 ورځو کې د فیصلې ته بیا کتنه کوي او وروسته به حتمي کیږي. دا چې د امریکا د حکومت دا فیصله د پاکستان او امریکا ترمنځ په دفاعي مت کې مرستې او ملګرتیا نور زیاتولو طرف ته اشاره کوي که څنګه؟ په دې اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود وایي
دا سینه ده چې د دوړو هوادونو ترمنځ مشکلات نشته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تعلقاتو کې ډیر خواله راغله دي چې په 2012 کال کې ډیر خراب شوی وو. د دوړو ملکونو ترمنځ که سهم باور زیات شوی دی خو دا نشي ویل کېدی چې دا باور 100% دی. د دغه تړون د مخې ته د تلو وجه هم دغه ده چې د دوړو هوادونو په یو بل انحصار کوي. امریکا په دوامدار ډول د پاکستان حمایت واړي په 13 د افغانستان په سلسله کې او هسي هم د امریکا په فکر پاکستان یو مهم هواد دی او واړي چې تعلقات ورسره خوي د پاکستان لپاره هم امریکا ډیر اهمیت لري. که څه هم په تعلقاتو کې ورسره مشکلات راغلي دي، خو همیشه دا کوشش کړی دی چې تعلقات دې ښه نه خوي، چې دا ډول ورته ګټې رسیږي.
تعلقات کو بهتر سے بہتر کیا جائے تاکہ اس سے فائدہ رہے.
دا پاکستان او امریکا ترمیان زړیکو په اړه په پیښور کې د بارنو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان وای چې دواړه په خپل مفاداتو کې دلچسپي لري.
د امریکای او د پاکستان تعلقات چې د دواړو خپل مفادات وی اړین مطابق وی. پاکستان چې د ترګيري خلاف جنگ کوي، د لړکی پاکستان چې د هغه ته مختلف قسم امداد ضرورت دی. مخکاری دا چې دا وخت کې امریکای دا خیال دی چې پاکستان کوم اکلی وخت کې دی نو هغه داسې د اصولو کې دی چې دهشتګرد ته نه شي رسېدی او پاکستان ترګيري او دهشتګردۍ خلاف جنگ هم کوي. مخکاری دا چې د لړکی لا هغه چې د بیا اجازه ورکړي دی، خو امریکا خپل هم اصلي لوی سوداګر دی او هغه دنیا کې نه صرف پاکستان باندې اصلي خرڅوي بلکې سعودي عرب باندې نور ملکونو باندې هم اصلي خرڅوي. نو دا خو د نورو ملکونو ضرورت وي، بعض اوقات ضرورت نه وي، خدا سوداګران دي دا خامخا خپل مال خرڅوي.
تر دې مخکې په 1909 اتیام کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اف 14 جنگي جازونو سودا شوی و، خو واشنگتن د ځینو قانوني ملحوظاتو له کبله اسلام آباد ته الوتکې ورنه کړې. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
دې نه سخت راغلی کیره هر څه ته
دې څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان قومي اتصاب ادارې نیب د هیواد د وزیر اعظم نواز شریف د وروستیو تنقیدونو په ځواب کې ویلي نوموړی اداره په خپلو پریکړو کې خپلواک او بې پرې ده او د کوم خاص سیاسي ګوني ادارې په اشارو نه چلیږي. تیره ورځ نواز شریف ویلي وو چې نیب د هیواد د پرمختګ مخه نیسي. نورحال د اسلام آباد نه ربیع اکرم خان په دې راپور کې راکوي.
د پاکستان قومي احتساب بیورو نیب د وزیر اعظم لاړه خبر کړی شوی بیان په اړه خپل رد عمل کې وایي د وزیر اعظم د رائے احترام کوي، خو ځینې مسلې ورته په ورسه کې ترلاسه شوې دي د څه د لرې کولو لپاره اقداماتو چتوي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا نیب خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د تجویزونو په رڼا کې د احتساب عمل د ښه جوړولو کوشش کوي او د وفاقي حکومت د عدم مداخلت له وجې دا اداره یوه آزاده او خودمختاره اداره ده. یاد دی چې د نهې په ورځ بهاولپور کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف په قومي احتساب بیورو تنقید کړی وو او ویلي وو چې نیب دې په کورونو او دفترونو کې خلک نه زوروي او ذمېواري سره د کار ترسره کوي. وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د حکومت په لار کې ځینې خنډونه، پابندیانې او قوانین دي او له دې علاوه داسې ادارې دي کمې چې منځ کې ولاړې دي. بلخو د پاکستان پیپلز ګوند لاړخه د وزیر اعظم په بیان تنقید هم راغلی وو او ویلي وو چې نیب پنجاب ته د تلو خبره وکړه نو د حکمران ګوند لاړخه د بیانونو سلسله شروع شوه. د پاکستان پیپلز ګوند غړی نور عالم خان وایي دا وخت قومي احتساب بیورو کې 2500 کیسونه چلیږي چې پکې 102 کې د خیبر پښتونخوا دي. نو پنجاب چې د آبادی له لحاظ سره غټه صوبه ده، هغه ته ولې استثناء حاصل شي؟
ټولو کې زیات کیسز خیبر پښتونخوا کې. قبل رښتیا وګورئ نو ټولو کې غټه صوبه او عوام چې کم دي یا فن چې کم دي کې پیسې چې کم دي کې استعمالیږي نو پنجاب. نو پنجاب آیا پنجاب مبرادا د پنجاب خلق مبرادی یا داغي لیډران دا شزنا سوچ مونږ لا پکار وی چې ولې چې کم دي کې زیات پیسې استعمالیږي هغه د زیات کرپشن وی. نو هغه ځی خلق وانی ولې کیسونه نی او هغه ځی خلق ولې ارست
د عوامي نیشنل ګوند مرکزی بیان زاهد خان په وینا احتساب د هر چا پکار دی، خو حکمرانانو له د ترهګرۍ غوندې مهمې مسلې نه نظر اړول نه دی پکار.
کوشش د حکمرانانو دی چې هغه اهم ایشو نه چې کم پر ملکی داغې نه نظر واړی او بل یو داسې ایشو نه مخ کی چې هغه باغی باندې ڈیبیٹ شروع شي. نو نن کتا سو ګورئ نو ټول په نیب باندې ڈیبیٹ شروع شو، خو هغه خبره چې کوم اصلي ده د ملک ذاتی مسله ده، مرض ده، بیماری ده، نو هغه سایډ لاین ته شو.
هم دې لړ کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي سملي غړی انجنیر حمید الحق وایي چې خیبر پښتونخوا ته هم دا مسله وه، خو د قانون سازۍ د لارې دا مسله هواره کړې شوه. دې زیاتوي
په سملي کې یو بل پېښ شو، هغه بل باندې خبرې وشولې او هغه منظور شولو، نو لاره دغه وه. خو دوی چې کومه طریقې سره دا خبره وکړه، نو دا غلطه طریقه وه. په کار دا چې دا د غوښتلې وي په سملي په فلور را غوښتلې وي، د سنټ په فلور را غوښتلې وي، خبرې کړې وي، نو دا به ډېره بهتره وه. داسې خبره د سند سملي کې مشوله اغی چې دینو د رینجر اختیاراتو کومول په سلسله کې چې خبره ترې وکړي، نو دا چې دا خبره نه متعلق خبرې کول ټیک د پکار وي په دغه فورم نه پکار چې په کوم فورم باندې نواز شریف صاحب عوامي عدالت کې دا خبره وکړي.
د ذکر ده د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې خوشاله ولو او یا په نورو صوبو کې د قومي احتساب بیورو لخوا د کاروایانو په لړ کې توازن پیدا کولو لپاره به قومي احتساب بیورو ته پنجاب صوبې کې د کاروایي اجازه نه ورکړي کیږي. واضح دی د رانا ثنا الله په دې بیان د پیپلز ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو هم تنقید کړی وو.
پر فاټا سبان دي سل کال وړاندې د هغه وخت انګريز واکمنانو د اف سي آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون تک سیکشن دي دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د فاټا سیاسي اتحاد پرون په پیښور کې د پریس کلب مخې ته د وی مظاهره پترس کې له حکومت د اف سی آر قانون د ختمولو او د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو غوښتنه وکړه. دوی شعارونه ورکول او ویل اف سی آر نه مني. په پاکستان کې له وی مدیر رئیس د باسونو روان دي چې اف سی آر دی ختم شي او کبدون پکې راوصل شي. همدارنګ قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي که ځانګړي صوبه دي د ځانګړي صوبې حیثیت ورکړل شي. له پیښور زلان یوسف زیرا پور لري.
دا د فاټا سیاسي اتحاد غړي دي چې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر پر ضد او یادې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زمکول لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناشته وکړه. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو او د فاټا سیاسي اتحاد غړي شیخ جانزاده مشال رډیو ته وویل چې د اف سی آر ختمون صوبه کې د زمکېدو او د بنیادي بشري حقوقو لپاره دوی په سمدستي توګه د پاکستان په آئین کې د ضروري بدلونونو غوښتنه کوي.
دوه دفو کې د دې لپاره بنیادي ترمیمونه غواړو چې یو 2046 دفه د منځلاړ شي. فاټا چې اوس د وفاق زیر انتظام د دادی د خیبر پښتونخوا زیر انتظام شي او بل یو ډیره شرمناکه دفه چې په دې آئین کې شامل دا 2046 چې د پاکستان پارلیمان په قبایلی امور کې د قبایلی مسایلو لپاره په قانون سازۍ کې واکمن جوړ شي.
د یاد اتحاد غړی او د فاټا لایرز فورم مشر ایډوکیټ اجاز محمد وای چې دوی د قبایلی سیمو د حیثیت بدلون یوازې په 28 آئینی ترمیم غواړي او د مرکزی حکومت لخوا جوړه کړی شوی کمیټي دوی ته نه ده قبوله.
وزیر اعظم صاحب کمیټي جوړ کړل چې داغه مشر سرتاج عزیز دی. زه هم چې د فاټا په اړه کې هغه ته هیڅ علم نشته. قادر بلوچ پکې ممبر دی، گورنر کے پی پکې ممبر دی، دوه ممبران نور دي چې تاسو د ایجنسو وزټ وکړي چې خلک سوي. نو په 2003 کې چې کله فورسز ایجنسو ته تللو نو کمیټي راغلی و په ایجنسو باندې ګرځیدل. په سلورو میاشتو کې دوی د دریو ایجنسو وزټ وکړو خپل ملکانان ځان ته کې نه.
د فاټا سیاسي اتحاد په احتجاجي ناشته کې زیاتره شمیره د ځوانانو او زدهکوونکو وه. د خیبر ایجنسی باړې تحصیل یو زدهکوونکی ګلولی مشال رډیو ته وویل چې له اف سی آر تر ټولو زیات زده کوونکي اغیزمن شوي دي.
په ټرایبل ایریا کې د جنگونو شروع دي، پرچې را روان وو، هغه موږ پرچې نه بریک دي. هلکه مور نمبر راغلی، ډیټ شیټ راغلی، په هغه ورځم پیپر وی والته راته وایي چې تاسو کرفی کې ګیرې دا تکل کرفی غونې وي چې موږ تعلیمونه به کې تباوا بشو. د اف سی آر دلاسا سټډل کې هو چا باندې دومره کرفی ونه لګیدل.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو بل جمع کړي وو، خو دغه بل قومي اسمبلی ته لوړاندې کولو ځنډول شوی دی او وزیر اعظم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټي ټاکلې ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په میندنه صفه شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15 شپېته کیلو هرڅ اوریدلی شي.
درنګ سات ته په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دی. په پوره 12:30 بجو درته بوریوال کاکړ د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتول سو دوو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته پیلې جل سوي ویډیو کې ملک جانان او مزکۍ په یو کوټه کې ناس شو دل سوي دي. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روانو چې تشتول سوي. په مومن ایجنسی کې بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه غړي وجل سوی دی. لومړی پیښه په دروازګۍ یک غونډ کې سوی ده او بل پر لاټري نومي پوسټه سوی ده. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې برید پړه منلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیسون ویان د رفیع الله بیدار بیګا مشال ریډي تویل چې په 2015 کال کې تربل هر وخت په افغانستان کې له کمکیو او ظلمکیو په جګړه کې ډیر کار اخیستل شوی دی. وسلوال طالبان دا نه مني. د ترکی په پلازمین انکاره کې 14-28 کسان وژلي او 16 نور ټپي کړي دي. دا 14 د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال شوی ده. د ترکی حکومتي اجانس وایي چې حکومت تر پیښو وروسته د خبري رسنیو لري ساتلو امر کړی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا 14 چا کړی ده. په دې وروستیو کې هلته کوردي یاغیانو داعش او یو بل کیڼ اړخي سخدریزي ډلې بریدونه کړي دي. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایی بریدونو په لړۍ کې کمی نه ده راوستي. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په مخه د اوربند تر رسیدلو چنن پیل کېږي. روس وایي د بردون هدف یې د ترهګرو ډلو لمنځه وړل دي، خو امریکا او د هغوی نور اتحادیان بیا وایي چې روس د بشار الاسد د رژیم منځلارې مخالفین هم په نښه کوي.
د بوریوال کاکړ نامو د خبرنو لنډیز اورېدو. د خبرونې په دې نیمایي کې هم مهم راپورونه راسره دي. خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د نهه پورس په بهاولپور کې د مسلم لیگ نون نوی منتخب شوی غړو ته خپل خطاب کې د قومي احتساب بیورو په حق لا چې کمی خبرې کړې دي، نو د دې نه دا اشاره ملاويږي چې حکومت د احتساب نو متعلق په قانون کې په بدلون راوستو غور کوي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان جوړېدو وروسته د کرپشن خاتمې لپاره د پروډا او ایبډو په شمول مختلف نمونو سره قانونونه جوړ کړي شو او د هر حکومت د داوو باوجود ولس دا ګڼي چې د غټو خلکو احتساب نه کیږي. او په دې تاثر کې په دې وجه هم اضافه وشوه چې وخت تیرېدو سره سره د عام اولس مشکلات زیات شوي دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د احتساب او انتقام ترمنځ فرق نه دی ساتلې شوی او دا کتلې شوی دي چې د یو تن د احتساب په نوم د هغه د ټول خاندان ژوند مشکل کړی شي. ورسپانه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د احتساب قانون د انسان جوړ کړی قانون دی او د نورو قانونونو په شان په دې کې هم بدلون کېدای شي، خو دا بدلون د قانون د زیات ګټه ور جوړولو لپاره پکار دی. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلی ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قومي احتساب بیورو ته واضح پیغام ورکړو چې په خپل طور طریقه کې د بدلون راولي، ګنې نو پر ضد یې سخته قانوني کاروایی کېدای شي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د احتساب سوال دی نو د دې په شفافیت ټول متفق دي، خو که په طریقه کار یې اعتراض دی نو په دې د خبرې کولو او په دې کې د اصلاح کولو لپاره گنجائش موجود دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د احتساب په عمل اعتماد هغه وخت جوړیږي چې کله دا غیر جانبدار وي. مشرق ورسپانه خپل اداریا د بلدیاتي نمائندگانو په احتجاجونو لیکلی ده. ورسپانه لیکي چې فنډز، اختیارات او مراعات په نه ملاوېدو بلدیاتي نمائندگان اکثره په احتجاج وي، کومه چې د صوبایي حکومت لپاره یوه مسله جوړه ده. ورسپانه لیکي چې د بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې خیبر پختونخوا حکومت به د ملک د نورو صوبو په نسبت با اختیاره بلدیاتي نظام جوړولو، ناظمانو او کونسلرانو ته فنډز او مراعات ورکولو خبرې کولې، خو نه همیاشتې تیرېدو باوجود په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی شوی. ورسپانه لیکي چې په داسې صورتحال کې د بلدیاتي نمائندگانو سره سوای د احتجاج نه بله لاره نه پاتې کیږي او صوبایي حکومت له هم پکار دی چې بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې چې کمی وعده کړي وي نو هغه دې پوره کړي او بلدیاتي نمائندگانو ته د فنډز او اختیارات ورکولو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په پنجاب صوبه کې په یو پولیس مقابله کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د چارواکو په وینا دغه وسلوالو کوشش کاوه چې په پنجاب کې بریدونه رامنځته کړي. بلخوا نیویارک ټایم ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو کاروانګرو ته د پیمو تخمونه ورکړي او دې ته انتظار باسي چې د پیمو به یې لوړ شي. د دواړو لیکنو مهم برخې لګول ایاز نه.
اے ایف پی خبری جانس لیکي چې د پنجاب صوبې چارواکي وای پولیسو هغه شپږ وسلوال وجلی چې غوښتلې په هغه صوبه کې برید وکړي. خبری جانس د هغه صوبې د ترهګرۍ ضد ادارې د بیان په حواله لیکلي دا پیښه په شیخوپور ضلع کې رامنځته شوې او د دغه کسانو تعلق د پاکستانی طالبانو او لشکر جنگوي سره دی. خبری جانس لیکي چې پاکستانی طالبانو له 2001 کال راهیسې د ریاست پر ضد جنگ شروع کړي. بلخوا لشکر جنگوي وسلواله ډله هم په ډیر مهم بریدونو کې لاسته دي چې پکې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې برید هم شامل دي. خو د خبری جانس په خبره د تیرې چهارشنبې په ورځ د پولیسو مقابله کې د وژل شوو کسانو په اړه د بشري حقوقو فعالان وایي چې مشکوک کسان بغیر له عدالتي کاروای وژل کیږي. ایف پی خبری جانس لیکي چې تیر کال د جولای په میاشت کې د لشکر جنگوي مشر هم په دغه شان پولیس مقابله کې وژل شوی وو. په هغه وخت کې پولیسو ویلي وو چې ملک اساق سره د مهمو کمانډرانو له پولیسو نه د تښتېدو کوشش کاو چې وژل شو. خبری جانس زیاتوي چې له وسلوال وی وسلې او بارودی مواد هم ترلاسه کړي او په دې پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي مولا رشید د افغان طالبانو یو هغه مشر دی چې د نشه یي توکو قاچاق کوي او دا ګران کار دی چې دغه وسلوالې ډلې او د قاچاقبرو ترمنځ توپیر وشي. ورسپانه لیکي له ډیر مودې راهیسې طالبان له خلکو ټیکسونه اخستل او په افغانستان کې د نشه یي توکو تجارت ته یې تحفظ ورکولو. خو ورسپانه د افغان او د لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې وسلوالو اپیمو کاروبار نه ډیر زیات نوري مالی سرچینې موندلې دي. په دې کې د ورسپانه په خبره د مهم قومندانانو لکه مولا رشید د نشه یي توکو د کاروان امنیت ساتل. ورسپانه د ملګرو ملتونو د سارنې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د اساق زی قبیلې دي او په قاچاقبرۍ کې د اندازې زیات دولت ګټلې دي. د نشه یي توکو دغه پیسو د طالبانو پوره غورځنګ بدل کړی دي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبان مقامی کاروندګرو ته د اپیمو تخمونه ورکوي او دې ته انتظار باسي چې د اپیمو بای لوړی شي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پرون د ترکی په مرکز انقره کې موټر بمی چودنی 28 تنو وژل او تر شپې ته ډیر ټپیان کړل. دا چودنی د پوزیانو مرکز او د پارلمان ودانې ته نږدې شوې دي. د ترکی چارواکو رسنوي ته ویل په چودنه کې پوزی او ملکی وګړي پناه شوې دي. په ترکی کې په دې وروستیو کې دا ډول بریدونه زیات شوې دي. د پیښې تفصیل د احمد شیبرنه.
د ترکی په مرکز انقره کې د پوزیانو یو مرکز او د پارلمان ودانې ته نږدې د موټر بم چودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ژغ لوړ وو او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وایي چې چاودنه تېره ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ وو. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د سر اعظم رسچل نومان کرتول موس تیر شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکان او پوځیان په نقشه کړی دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم او پیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي. خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي.
ortaya kimlerin olduğu ortaya çıkarılacaktır.
Da Türkiye hükümet pır rasanıyo bandi sulagawa so da vajal shubyo au tepi shubyo kasan wa aksuna o filmuna wa nakhli. Türkiye çarwa kuwel chida yo terroristi briday. Po Ankara kila chawdani urusta da Türkiye sarjasam Ahmed Davud Oğlu chitakal shubyo wa da masham khata Brussels ta wlashi khpal safar wazandawa au la amniyati charwa ko sare yo bidani gonda joda kra. بروکسل ته د ترکیه د سر اعظم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم څنډنې شوه چې په کې د 1200 اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیه کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې په کې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیه په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو راپدې خوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخته شوي دي. د اکتوبر په لسمه په انقره کې په یوه چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یوه ځانمرګ برید کې د جرمني 11 سکرسندویانو وژل شول. د دې بریدونو مسؤول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیه په جنوب کې د دوو چاودنو مسؤول کوردي بیلتون غوښتونکي یاد شول. ترکی چارواکو په روسیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه د مطبوعاتو 2500 کارکونکي او خبريالان له څلور ستر ولایتونو کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار تښتیدل دي. د نوی د مشر مجیب خلوتګر په باور زیات خبريالان د امنیت د خرابوالي پر راتلونکي د نه باور او اقتصادي ستونزو له امله تښتې ته مجبوريږي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالی او دراتونکو پاړه د خلکو بې باوري د دې سبب سوي چې یو شمېر ژورنالیستان له دې هیواده تېښتې ته مخه کړي. په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د څارنې اداره نوی وایي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان له څلورو ولایتونو څخه باندې 2500 تنه خبريالان او د مطبوعاتو نور کارکونکي تښتېدل دي. په دې کې تر 10% زیاتې شوې دي. د نای مشر مجیب خلوتګر ازادي رادیو ته وویل چې شای رښتینی ارقام تر دې زیات وي.
یک تعداد خبرنگارا به شکل گروهی بیشترین گروهشان 21 نفری بود و کمترین 3 نفر بودند، ولی به شکل انفرادی هم متاسفانه تعداد خبرنگارا رفت. آخرین معلومات ما نشان میده که 3 خبرنگار دیروز صبح متاسفانه از کابل به صوب اروپا حرکت کردند، شاید امروز از ایران گذشته باشند.
پخوانی خبریال او د تلویزیون کارکونکی زکیه غیاسی په اروپا کې د زده کړې لپاره میشته داوی افغانستان ته بیرته ستنیږي او ټینګ عزم لري. خو په افغانستان کې موجود شرایط د چندان خوشبینی وړ نه دي. د لا ازادي راډیو سره په مرکه کې د هغو څو ستونزو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کار پر مهال دا او د ته ورته خبري اعلانې ورسره مخامخ وي.
ولا د مودې پر خپل ډیر زیات مشکلات، مثلا خپل کلیوالو د خلکو، مثلا نور خلکو، ډیرو خلکو د خوخونه ماته د سه په خسترګنه کته کې د چیزو په ژورنالیست په دفتر په موټر کې اته چرته ما په کوڅه کې خلکو به نظر نه راته کتل. نو د مجبوریت پر اساس باندې هغه مجبور او چې خپل دند ته دوام ورکړم. نو مشکلات ډیر زیات وو، د مخ پر وړاندې مشکلات زیات وو. نو اوس کې اوس واس رسیدلې وای چې خبره د کده شي د وژلو لپاره هم صرفه نه وای کړی. مشکلات د دې چې امنیتي او وخت امنیتي وځل اوس په خورونه امنیتي وځم به خبره تر بل خراب شوې ده. کیږي نو وی چې مخ یو به سلا کسان یو نن ورځ د مونږه پاړه باندې پټول نه کې نظریات هم غلط خبره شوې دي. نو کېدای شي د مونږه وجل وسه ډیر اسانه وي.
زکی غیاسی د یو ماشوم مور ده او افغانستان ته د تک پړه باید پریکړه وکړي. افغانستان ته د ستنیدو لپاره د دې پریکړه به د دې دراتلونکي او د دې د کورنۍ دراتلونکي د څرنګوالي پر اساس وي. مجاهد سنگریار یو بل خبريال دی چې ل افغانستانه د انسانانو لقه چاخړونکو سره تر اروپا رسیدلې او لشت لږه دا ډاډ لري چې ژوند د وسلوالو کسانو لخوا له خطر سره نه دی مخامخ. مجاهد سنگریار وای د دل لپاره د ډیره سخته و چې د خپل 15 ماشومانو د پرېښودو پریکړه وکړي او خپل کورنۍ په ننګرهار کې پرېږدي، خو بل انتخاب نه درلود. دی وای د ژوندۍ پات کېدو لپاره په جنگ کې دی.
کوم ځل کې چې ما تقریبا له سره یو پلی ویچ هغه د ځان په پاله د پروګرام په کان کې یو وکیل فساد او د تاسو په پکا ده نو په کان کې یو دی والی او د وزیر په شمول باندې دا وی فساد او چې دا ځان شنو ما یو نو ولا ما نشو نو ماته هم په ټلیفون باندې او هم په د نفر پر اړیکل باندې ماته دا تاسو د ژوند راکښته دي چې کته او لږ تر یو مالي ډوري واره خپل ژوند واره نه ځي په ما او چې یې راځي په دا رم ټول
دا ژورنالیستانو د املاتړ نړیواله اداره چې مخری په نیویارک کې دی وایي چې دوی کڅه هم دقیق ارقام نه لري چې څومره کسان به په 2015 میلادي کال کې له افغانستانه تشتیدلی وی خو دوی ګوري چې په دوامدار ډول له افغانستان د زیاتو خبريالانو د تشتي خبرونه خبريږي او په دې ارتباط دوسیه چې دوی ته ورسیږي د زیاتېدو په حال کې دي. د ژورنالیستانو د ملاتړ په دې نړیواله اداره کې د آسیا د چارو مسؤل رابرټ ډیټس ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې وویل چې له افغانستان د خبريالانو د تشتي ستونزه ډیر شحال نه لري. د دې سپوینه د ژورنالیستانو د ملاتړ د نړیواله اداره نه غواړي چې له افغانستان د خبريالانو تګ او د مطبوعاتو د کارکونکو د تیشتي مسله زیاته سي، نو له دې عمله له هغوی سره هیڅ ډول مرسته نشي کولای او یوازې کولای شي چې په خپل په افغانستان کې د امنیت لپاره مرسته ورسره وکړي. په پټیټ سویل موږ غواړو چې خبريالان په افغانستان کې د خطر لسمي په هر وي، خو نه غواړو چې دا خبريالان له افغانستانه وتښتي. دیت سویل تاسو څنګه شحال نه لري کنشمیر افغان خبريالان د دیت له دې نظر سره موافق دي. دی وای په افغانستان کې پنځ ډیر راتلونکو کې په وضعیت کې د بیساری شوالي امکانات ډیر نازک دي او ستونزې د زیاتېدو په حال کې دي. د مجيب خلوتګر په وینا د امنیت خرابوالی هغه اساسي دلیل دی چې پر اساس یې د افغانستان ځوانان او د مطبوعاتو کارکونکو د تشتې په حال کې دي.
یکی از پایه‌های اساسی دموکراسي او مردم سالاری همان داشتن آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در یک کشور است.
شغلی خلوتګر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل موږ په تیرې ونی ملسي زکه په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو په مرسته د دیموکراسي لپاره یو لوړ ژغ پورته کړی وو، خو کله چې موږ د مطبوعاتو تکړه کارکونکو تشتي دا ژغ کمزوري کېدلای شي.
دا مشال ریډیو دا
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په ولیکنه کې د افغانستان په روانه جګړه کې د طالبانو لخوا د افغان ماشومانو د کارول کېدو موضوع راخستی. لیکنه کې راغلی له هغه وروسته چې د افغانستان په شمال کې جګړه ګرمه شوې د طالبانو لیکو ته د ماشومانو ورتلو پیښې زیاتې شوې. هارون بچا په دې موضوع رپورت لري.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وايي افغان طالبانو له 2015 کال راهیسې د هغه هواد یو د پام وړ شمیر ماشومان د جګړې لیکو ته جلب کړي دي. د یادې ادارې د ویورسته څېړنې تر مخه دغه ماشومانو ته چې عمرونه د 1400 کلونو ترمنځ دي طالبانو د هیواد په دینی مدرسو کې د جګړې او داچې پزمکه کې بم څنګه اخودل کیږي روزنې ورکړي دي. په لیکنه کې له هیومن رائټس واچ سره د کارکونکي یوې څېړنکارې پټریشا ګوسمن خبره راغستل شوې چې وایي د طالبانو دا کار چې له وړو ماشومانو د جګړې په میدان کې استفاده کوي نه یوازې غیر قانوني بلکې ظالمانه دی. نوموړي زیاته کړې افغان ماشومان باید ښوونځیو ته ولاړ شي او له خپلو کورنیو سره ووسیږي، نه دا چې د طالبانو د یغیتوب په اور کې وسوځول شي. د طالبانو د هغو داوو برعکس چې وایي یوازې ځوانان خپلو لیکو ته جلبوي، هیومن رائټس واچ د افغانستان د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو له هغو 1400 هلکانو سره چې طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د جګړې لپاره کارولي او عمرونه یې 1400 کاله او یا هم تر هغې کم دي مرکې کړي دي. لیکنه وایي له 1500 کالونو د کم عمر ماشومانو د جګړو لپاره کارونه د نړیوال قانون پر اساس د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. د کندوز ولایت اوسیدونکو او مدني فعالانو هیومن رائټس واچ ته ویلي د تیر کال اپریل میاشت راهیسې چې د افغانستان په شمالي برخو کې جګړې زور اخیستې، په دغو جنگونو کې د ماشومانو د کارولو پیښې زیاتې شوې دي. لیکنه کاږي په تیر وختو کې به طالبانو ماشومان د جګړې د تربیې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لیږل، خو لیکنه د کندوز د اوسیدونکو په حواله وایي چې طالبانو چوند دغه ولایت لږ تر لږه درې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستي، ځکه نو د ماشومانو د جنگي روزنې چارې اوس تر ډېره هم هغلته پر مخ وړل کیږي. د دغه روزل شوو ماشومانو خپل خپلوانو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ته ویلي طالبان ماشومانو ته د ټوپک چلولو او همداراز پزمکه کې د بم خخولو چلونه ورزده کوي. لیکنه د څېړنکارې پټریشا ګوسمن له خولې زیاتوي طالبان باید زر تر زره هغه ماشومان چې د جګړې لپاره روزلي خوشي کی، حتی هغه هم چې په خپل خوخه د دوی لیکو ته ورغلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت په را روان اپریل میاشت کې وګړ شمیرنه کوي چې تر مخه به د هیواد نوې نفوس رجستر شي. دغه تاخیري ځل اتلس کال وړاندې وګړ شمیرنه شوی و. راپور نه وایي د پاکستان پوز به په خپل نگرانی کې دغه پروسه پر مخ وړي. نور حال د احمد الله نه.
د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته ویل د اپریل میاش په اخیره او یا د مئی میاش په لومبۍ اونۍ کې د فوج په نگرانۍ کې په ملک کې سرشمیرنه شروع کیږي، کوم چې په 19 ورځو کې سرته رسی. د نوموړي وینا وه چې سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره ټول ملک په 1,68,000 بلاکونو تقسیم کړی شوی دی او هر بلاک د امنیت لپاره ورته یو فوجي اهلکار په کار دی. خو په کومو ځایونو کې چې د امنیت وضع ښه نه ده، نو امکان دی چې هغلته د فوجي اهلکارانو تعداد زیات کړی شي او د سرشمیرنې او کورشمیرنې په دې ټول عمل به 44 روپۍ لاګښت راځي چې بې وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره برداشت کوي. په ملک کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لک په پېښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر عالمگیر وایي چې حکومت لا هر 10 کاله وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار وي.
مردم شمارې کې پاپولیشن ټول فیګر تا پته ولګي، ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ یې، چې څومره هاسپټلز پکار دي، څومره سکولز نور پکار دي، هر څه پلانینګ هم پدې مردم شمارې باندې بیسل. ټول نقصانات یې مردم شمارې باندې کول چې صحیح پراپر پلانینګ نه کیږي.
د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري زر سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 یعنی 13 کاله وړاندې شوی و او د هغه وخت په سرشمیرنې او کورشمیرنه کې د ملک آبادی د 45,50,000 زیاته خودلې شوی و. مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپو سلیم احمد نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې لوجه په ملک کې په خپل وخت سرشمیرنه او کورشمیرنه نه کیږي، نو نوموړې وایي
د سیاسي هغه مجبوریان او د لاین اورډر سچویشن هغه د دیو لپاره هارډل، خو هغه دومره هارډل چې هغه صرف یو بانه په شکل استعمالیږي چې دیو کله مردم شماری کول غواړي، نو د دیو سیاسي الایز دا نه غواړي چې رښتیا فکر دې راښکار شي، ځکه چې هغه راښکار کیږي نو دیو هغه الایز دا هو کانسټیټیوسي ته نقصان رسي. بیا کم یو چې حکومت یې هغه هم په بازی ټایم کې بده کې انټرستډ دي چې نه نه فکر دې نه راښکار شي، نو د وسایل هغه تقسیم په نوې طریقې کول غواړي او کم خلک چې زره پرزنت کوم
یاد دیوی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې و چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په دوبی او شارجا کې د پاکستان سپر لیگ لوبې روانې دي. په دغو لوبو کې 15 لوبډلې شامل دي چې پکې ملکی او نړیوال د کرکټ ستوري برخه لري. د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه به په 23 نومبر په دوبی کې کیږي. زموږ خبریال فرخنده اسد په دې موضوع رپورټ لري.
د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل میچونه په دوبی او شارجا کې روان دي. د کرکټ په دغه لوبو کې 15 لوبډلې برخه لري چې پکې اسلام آباد یونایټیډ، پېښور زلمی، کوټا گلیډیټرز، لاهور کلندر او کراچی کینګز شامل دي. په هر یوې لوبډلې کې 6 لوبغاړي برخه لري چې نه یوازې د ملک ته مختلفو برخو نه دي، بلکې نړیوال کرکټ لوبغاړي هم پکې ګډون لري، لکه په اسلام آباد یونایټیډ کې د ویسټ انډیز آندرې رسل او د آسترالیا شین واټسن لوبېږي. دا شان په کوټا گلیډیټرز کې د افغانستان محمد نبی، د سریلانکا کومار سنگاکارا، د برتانی لوک رائټ شامل دي. او پېښور زلمی لوبډلې کې د ویسټ انډیز ډیرن سمی، د آسترالیا شان ویلیم سټیډ او د بنگلاديش تمیم اقبال لوبه کوي. په دغه لوبو کې د سیمې او نړۍ یو شمېر د کرکټ لوبغاړي ګډون لري. هر یو لوبډله خپل یونیفارم او خپل نخ لري او د بالینګ او فیلډینګ په برخو کې هم ملکی او نړیوال کوچ لري. د پاکستان میډیا هم دغه لوبله خاص کوریج ورکوي. په دغو کې شخصي ټلویزیون چینلې، د موبایل ټلیفون کمپنیانې د مختلفو ټیمونو سپانسرشپ کوي. په دغه لوبو کې د هر یوې لوبډلې ځان لا لوګو او سندره ده. دغه ځایي ملکی سندرغاړو ویلي دي او اکثره د لوبې د ګټلو وروسته په ټلویزیون چینلو هم نشریږي. هر هر لوبډله ځان لا د بیلو بیلو رنگونو یونیفارم لري، لکه د پېښور زلمو د زیړ رنگ کمیسونه دي، او په سټیډیم کې د هر لوبډلې مینوالو د خپل خوښې د ټیم کمیسونه هم اچولي وي. د دغه لوبو د کترو لپاره دوبۍ ته له پاکستانه ګڼ خلک سره له خپلو کورنیو تللي دي. بلخوا د پېښور زلمو لوبډلې کپتان شاهد افریدي او د دغه لوبډلې مرسته کوونکی جاوید افریدي د پېښور د آرمی پبلک سکول سه یو نیم سل زده کوونکي هم په خپل خرچا دوبۍ ته بویلی دي. تر اوسه کوټه ګلیډیټرز تر ټولو زیات میچونه ګټلي دي او په دویم نمبر پېښور زلمی دي. د کوټه ګلیډیټرز محمد نبی د پی سی ایل اوتو او اوس به په ایشیا کپ کې د خپلې کامی لوبډلې افغانستان لخوا لوبیږي.
Has won the match for Quetta Gladiators and he has broken the hearts.
د فائنل لپاره لومړی کوالیفایینګ لوبه به په 19 فروری د کوټه ګلیډیټرز او پېښور زلمو ترمنځ کیږي. دویمه لوبه چې کوارټر فائنل ده په 6 فروری او دریمه لوبه چې سیمی فائنل ده په 21 فروری ده. او په دغو درو میچونو کې د ګټونکو لوبډلو ترمنځ پای لوبه یا فائنل به په دوبۍ کې په 23 فروری کیږي.
افریدی اند زلمیز آر کاکاهوپ.
نو که د کرکټ سره شوق لري په تلویزیونونو هم دغه لوبې کتای شي. مشال لډیو هم وخت په وخت تاسو د کرکټ له حاله خبري د دې خبرونه مطالبه هم دومره. اوس قربان عجیب امر ته اجازه ورکړي په اخره کې راشد خان ته وکشه.
گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے دے الہام پر فیکری اولی گلابی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے دیرے نہ گھومتا نبی دیرے نہ دیرے نہ رے دیرے نہ دن کانو دے دیرے نہ دیرے نہ رے درم پیاد در پلاس کی زخمونو سو کی راوڑی درم پیاد در پلاس کی زخمونو سو کی راوڑی ستاد برندو برندو سربو اکھاوی غزل پسو دے ستاد برندو برندو سربو اکھاوی غزل پسو دے شیرونو سودا گرا شرابی غزل پسو دے تیرے نا دن کانو جی تیرے نا تیرے نا رے تیرے نا دن کانو جی تیرے نا تیرے نا رے دینم پس بین وختو پجڑی نر کس نکالے دینم پس بین وختو پجڑی نر کس نکالے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے شیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے پروانه پیار وای شریعت پاکی مسکیدی چی کاروانه پیار وای ستاد مخدس پینی پاره.